السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. د خبرونې په راپورونو کې په کابل کې د چاودنې په اړه معلومات درکوو چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. له دې مو هم خبرو چې د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د شخړې د پای ته رسېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. پرونه په خبرونو پیلووله سفیولا ستنګزیت خیاوري
سلامونه ونې کې هلې د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار کې نننۍ انتحاري حمله غندلې. د کابل پولیسو ویلي نن انتحاري حمله په خلیفت الله کې شوې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. په فراه ولایت کې یو شمیر طالبانو ته د افغان پوځیانو په یو کمین کې مرګ ژوبله اوښتی ده. او هندي چارواکو ویلي لږ تر لږه 22 تنه د ممبئی ښار د الفنسټن اورګاډي په تمځای کې تر پښو لاندې شوي او سا یې ورکړې. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل ښار کې نننۍ انتحاري حمله غندلې او ویلي دي چې تروریستان د افغانانو ترمنځ یووالی له منځه نشي وړلی. د کابل پولیسو ویلي انتحاري حمله د خلیفت الله په اووم سړک کې حسینیه تکیه خانې ته نږدې شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او مطبوعاتي سلاحکار وحیدالله مجرو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کابل په خلیفت الله سیمه کې په نننۍ انتحاري حمله کې دوه کسان وژل شوي او لس تنه نور ژوبل دي. په دې اړه د مڼې په یو اعلامیه کې د خلکو مرګ ژوبله تایید شوې خو دقیق شمیرې نه دی په ډاګه کړی. د ارګ د بیان له مخې افغان ولسمشر ویلي خلک به د امنیتي ځواکونو په همغږۍ کې د عاشورا مراسم سږ کال تر نورو کلونو په ښه توګه ترسره کړي او یو واړه اقلیت ته چې دین یې په ولکه کې دی نه تسلیمیږي. تر دې دوه ورځې مخکې په کابل ښار کې سینما پامیر سره نږدې هم یوه انتحاري حمله شوې وه چې ځینو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د هند هیواد او هندي وګړي په اړه خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه
یوازې په دوارخیزو او د نورو د همکارۍ په بهبود باندې د دوارخیزو اړیکو بحث شوی نه ده چې د هند او یا د کوم بل سواد پر اتباعو باندې قصن بحث نه شوی.
لدې مرکزینو پاکستانی او هندي رسنیو د خواجه آصف په قول داسې راپورونه ورکړي چې د سپتمبر په 21مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پاکستان ته وړاندیز کړی چې چمتو دی د کلبوشان یادف په بدل کې یو تروریست ورسره تبادله کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې د دغو راپورونو په ردولو سره ویلي ګواکې په افغانستان کې د هند لخوا د پاکستان ضد فعالیتونو ته په اشاره د بهرنیو چارو وزیر د هند استخباراتو افسر کلبوشان یادف یادونه کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي د هند استخباراتو افسر کلبوشان یادف د 2014 کال د مارچ په دریمه په بلوچستان کې د تروریزم او د هند استخباراتو لپاره د جاسوسۍ په تور نیولې. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د جمعې په سهار د دولت د وسلوالو مخالفانو پر هغه کاروان برید کړی چې د بالابلوک ولسوالۍ څخه د بکوا ولسوالۍ په لور روانو. د فراه د والي ویاند محمد ناصر مهری وایي دغه برید د هوایي ځواکونو په وسیله په یوه دښته سیمه کې شوی چې د سهار تر 11 بجو دوام کړی.
ملي اردو او په حمایت د هوایي قواو څخه وکولای شول چې هغه دوه کسه هم بېرته ونیسو د دې لاس څخه او د دې عملیاتو په ترڅ کې زیاتره تر دې وسلوال طالبان مړه سي او همداراز نوه جسدونه هم امنیتي ځواکونه ولا سره غلي چې هغه
تروسه د دولت وسلواله مخالفانو په دې اړه سند دی ویلي. د فراه ولایت امنیتي چارواکو تایید کړی چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې تیر شپه د دولت وسلواله مخالفانو په برید سره اووه تنه افغان سرتیري هم وژلي دي. ورسو د سیمې اونړې خبرونو ته هندي چارواکو ویلي لږ تر لږه 22 تنه د ممبئی ښار د الفنسټن اورګاډي په تمځای کې تر پښو لاندې شوي او سا یې ورکړې ده. په دې پیښه کې چې د خلکو د ګڼې ګوڼې په سبب شوي 13 تنه نور ټپیان هم دي. پولیسو ویلي دا پیښه په هغه هوایي پله شوې چې د ریل په پټلۍ تیریږي. په دې تمځای کې معمولا په هغو ساعتونو کې چې خلک دندو ته ځي او راځي بیروبار زیات وي. چارواکو ویلي زیات شمېر خلک د سخت اورښت په سبب د پله تر چتر لاندې ټول شوي وو چې د یو کس د مړه کېدو تر اوازې وروسته ګډوډي رامنځته شوه او ګڼ کسان تر پښو لاندې شول. د روسیې پولیسو د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نیولی دی. ناوالنی په انسټاګرام کې لیکلي چې پولیسو دی هغه وخت ونیو چې له کوره ووت او غوښتل یې ولګا ښار ته ټرین ونیسي. د راپورونو له مخې الکسی ناوالنی چې غوښتل یې تر انتخاباتو مخکې په یو لارون کې ګډون وکړي نن سهار نیول شوی. ناوالنی په ټولنیزو رسنیو ځینې انځورونه خپاره کړي او ویلي دي پولیسو غوښتل له هغوی سره پولیسو له ده وغوښتل چې له هغوی سره ولاړ شم. د په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې پولیسو ورته ویلي د یوې مرکې په خاطر باید د پولیسو ماموریت ته لاړ شي. ویل کېږي د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې په روسیه کې ولسمشریزې ټاکنې کېږي، خو له اوس څخه د ولادیمیر پوتین د بریا وړاندوینه کېږي. ښاغلي پوتین سیاسي مخالفینو سره له اوسه په لاریونو لاس پورې کړی. او د ترکیې صدر اعظم بنیالی یلدرم وایي غواړي د کردستان د خپلواکۍ په پار د وروستۍ ټول پوښتنې په اړه له عراق او ایران سره ګډه ناسته وکړي. بنیالی یلدرم پرون ویلي په دې اړه چې راتلونکي کې څه ډول ګامونه پورته کړو ډېر ژر بحث کوو. د ترکیې د صدر اعظم دفتر ویلي بنیالی یلدرم په دې اړه پرون د ایران له مرستیال ولسمشر سره هم خبرې کړي دي. عراق، ترکیه او ایران د کردستان د خپلواکۍ د وروستۍ ټول پوښتنې نتایج نه مني او غواړي په کردانو فشار راولي څو د دې ټول پوښتنې له نتایجو تیر شي. د کردستان د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه تیره دوشنبه وشوه او نږدې 93% خلکو مثبته رایه ورکړه. 1.5 میلیونه کردان په عراق، ایران، ترکیه او سوریه کې ژوند کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ حمله وغندله. دا هم اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د شخړې پای ته رسیدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. د اوسني افغان حکومت د واکمنۍ 3 کلونه پوره سوي. په یو مفصل راپور کې اوري چې تیر 3 کلونه په اقتصادي لحاظ د هیواد لپاره څنګه وه.
په تیرو 3 کلونو کې زمونږ عواید متوتر د زیاتېدو په حال کې دي او ډېر په اسانۍ سره مونږ انشاءالله د هدف په لاس راوړو.
په لوګر کې ځینې بڼوال وایي چې د انګورو باغونو یې مرض کړی او سږ کال یې پیداوار کم شوی.
سږ کال باران ویلی دی، یو رقم مرض یې کړی دی، د ممیز لږ لږ خراب دی. وینې
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ حمله وغندله. دغه حمله په کابل کې پر یو تکیه خانه سوي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې 2 تنه وژل سوي. په نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمیر تر دې زیات شول سوی دی. حدیث پردیس دا مسله تعقیب کړې د پیښه په ځای کې دی. له کابل را سره په مستقیم تماس کې دی. پردیس صاحب، د پیښه په اړه ستاسو سره معلومات څه دي؟ پردې سبا आवाज مې اوري. بله پردې صاحب، په د پیښه په اړه ستاسو سره معلومات څه دي؟ د پیښه د نویات په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. دا سیمان میری چې خبريال سره مو تماس نه دی ټینګ سوی یا هم زموږ ژغ ناوري. په کابل کې نن یوې تکیه خانې ته نږدې 14 سوی د چی په ځینو راپورونو کې ویل سوی په دې پیښه کې 2 تنه وژل سوی. په نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمیر تر دې زیات شول سوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې ده. پر دې سبب اوس مې آواز اوري. د حدیث پردیس سره وروسته تماس نیسو. اوس ورځو یو بله مسأله څېړو. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د شخړې د پای ته رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته ادامه ورکړي او وسله وال طالبان به د سولې خبرو ته مجبوره کړي. جیمس ماتیس دا څرګندونې نن په قطر کې وکړې. تفصیل یې له رضوان مراد نه په یو راپور کې اوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي امریکا او متحدان د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي او طالبان به اړ کړي چې د سولې خبرو اترو ته کښېني. ښاغلي ماتیس دا څرګندونې پرون د قطر په مرکز دوحه کې خبریالانو ته وکړې. نوموړي وویل د او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ چې د افغانستان په سفر کې ورسره ملګری و د افغانستان له حکومت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ خبری کانفرنس کې ماتیس د چهارشنبې پر ورځ ویل طالبان، حقانی شبکه، داعش، القاعده او نورې تروریستي ډلې به د جګړې له لارې بری ترلاسه نه کړي. په همدې خبري غونډه کې افغان ولسمشر دا رپورټونه رد کړل چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ترې غوښتي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړي. له افغانستان څخه د خپلې کتنې په ترڅ کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او ینس ستولتنبرګ په کندهار کې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره غونډه وکړه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په متحده ایالاتو کې د بلیک هاک هلیکوپترونو لپاره د افغان پیلوټانو د لومړۍ ډلې روزنه پیل شي. متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره به تر راتلونکو وو کلونو پورې 160 بلیک هاک هلیکوپترونه افغانستان ته ورکړي. د افغانستان په 4 کلن امنیتي پلان کې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړی کول او د اوسنی تشکیل دوه چنده کول یو مهمه برخه ده.
د رضوان مراد په راپور کې مو وبردل چې د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي وسلوال طالبان به مجبور کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. آیا د ماتیس دا څرګندونې په دې معنی دي چې امریکا به طالبان له پوځي اړخه دومره وځپي چې سولې ته مخه کړي او که پر پاکستان د فشارونو په واسطه به دا کار وکړي؟ افغان حکومت پر پاکستان د امریکا د فشارونو له کبله له رامنځته شوي وضعیت په څه ډول ګټه پورته کولی شي؟ رضوان مراد دغه پوښتنې د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داوود څخه د په یو مرکه کې کړی دی.
د امریکای د ملي دفاع د وزیر سفر کابل ته او بیا په کابل کې د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا راتک او د سره درې اخیزه ملاقاتونه او په زمن کې د ناتو عمومی سرمنشی دوی بعض مسائل باندې خبرې کړې دي. که څه هم دا موضوعات رسنوی ته لا تر اوسه پورې راغلي نه دي، خو زه داسې فکر کوم چې امریکا دلته کافی اندازه همدغه جنرالان چې اوس په قدرت کې دي لکه ماتیس او لکه جوزف ډانفورد او جان نیکلسن دلته خپل زور آزمایلی دی. یعنی په دې معنی چې په دې تیرو 14 کلونو کې دوی خپل قوت نه دلته استفاده وکړه، متاسفانه قوت نتیجه ورنه کړه. چون پاکستان او امریکا دوی سره ستراتیژیک دوستانو په دې اویاو کلونو کې، زه داسې فکر کوم امریکایان په دې هڅه کې دي چې پاکستانیانو ته امتیاز ورکړي او د دې امتیاز په بدل کې کېدای شي چې پاکستان دوی سره مرسته وکړي او طالبان د مذاکراتو میز ته چمتو شي.
داسې رپورټونه هم شته دي چې پاکستانی چارواکو یو نه یو ډول شین څراغ خودلی دی. ولسمشر غنی له ماتیس او ستولتنبرګ سره په کابل کې د چهارشنبه پر ورځ خبري غونډه کې ویل چې د ټرمپ د ستراتیژۍ د کامیابۍ لومړنۍ نښه نښانې څرګند شوي، خو اوس له وخت نه مخکې ده چې جزئیات پې ورکړل شي. فکر کوي د ظاهري تبادلې د خبرو د اتهاماتو او نور ترڅنګ پسې شاه هم څه موضوعات باندې خبري روانې دي؟
لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په خوا کې د امریکې مرستیال ولسمشر مایک پنس، پاکستان لومړی وزیر شاهد خاقان عباسي د دوی ملاقات او بیا په هغې ملاقات کې فیصله شوې وه چې یو امریکایي لوړپوړی احاد باید پاکستان ته لاړ شي. اول ته پاکستانیانو او امریکایانو سره په خپلو منځونو کې دوی سره خبرې وکړي. یعنی دواړه طرفه هم د پاکستان طرف په دې لیواله دی هغه فشارونه چې پاکستان رامنځته شوي دي په دې یوه میاشت یا یوه نیمه میاشت کې، او د دې سره په خوا کې امریکایانو هم ارزیابي کړې ده. تاسو پوهیږئ دوه ورځې د مخې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جوزف ډانفورد هغې وویلې چې په هیڅ صورت سره پرته د دې نه چې پاکستانیان په خپله خاوره کې حقانی او طالبانو شبکې د منځه یو نیسي، موږ د زور د لارې په افغانستان کې بری ته رسیدای نه شو. نو زه داسې فکر کوم چې د امریکایانو بدیل او کومه خبره چې اشرف غنی ورته اشاره کړې ده تقریبا تر یو ځایه پورې دقیقه ده، اما دلته یو شرط دا ده چې پاکستان همیش دو مخه سیاست کوي. د یو خوانه کله چې فشار پې راشي ډاډ ورکوي چې موږ دا مرستې کوو، بیا کله چې فشارونه کمیږي په ملي کچه او په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه بیا هماغه پخوانی پالیسی خپله مخته وړي.
یو انتقاد چې تل د افغانستان پر چارواکو کېږي هغه دا ده چې ځینې وختونه ډېر ښه چانسونه یا فرصتونه د سولې لپاره پیدا شي، خو یا بې کفایتي یا نیمګړتیاوې یا هغه د انګریزانو خبره په اپروچ کې دې مسئلې ته د افغانستان د حکومت چارواکي غفلت وکړي. ستاسې په نظر حکومت له دې اوسني وضعیت نه چې پاکستان په کافي ډول تر فشار لاندې دی څه کولی شي تر څو طالبانو سره د سولې یو لار برابره کړي؟
د دې مسئلې د حل لپاره دوه اړخونه دي. یو پاکستان دی چې په هغې کافي فشار زمان سره شوی دی. دویم خپل د افغانستان د ملي وحدت حکومت دی. کچیر ته دغه حکومت خپل په خپل خپل ونه دریږي، یعنی هغه په دې معنی چې ولس سره خپل واټن کم نه کی، خپل مشکلات خپل حل نه کی، زه فکر کوم هغه یو اړخ کچیر ته پاکستان هغه خلق یعنی طالبان سولې ته آماده کی، کله چې دا ظرفیت په کابل کې وجود ونه لري په هیڅ صورت سره دا کار نتیجه نه ورکوي. نو زما په اند باندې دغه فشارونه په دې دواړو اړخونو باندې روان اوسي، همدلته یو سم حکومت او هم پاکستانی چارواکو سره قاطع دریځ.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر حاجی سید داوود ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ حمله وغندله. دغه حمله په کابل کې یوې تکیه خانې ته نږدې سوي چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په پیښه کې دوه تنه وژل سوي، په نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمېر تر دې زیات شول سوی دی. حدیث پردیس په کابل کې دی، له نور تفصیل سره پردیس صاحب څه ګوري، چیرې یاست او څه دي ستاسو سره نور معلومات؟
بله صالح صاحب سلام تاسو ته. زه همدا اوس پیښې په سیمه کې یم. لومړني معلومات دا دي چې د کابل د امنیه قوماندانې معاون صادق مرادي د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې دغه پیښه چې نن شاوخوا دوه بجې د یوه شیعه مسلمانانو د تکیه خانې مخې ته رامنځته شوه، یو ځانمرګې بریدګر و چې ځان په دې پلمه دغې سیمې ته را رسوي چې ګواکې چوپان دی او د تکیه خانې مخې ته ځان ته چاودنه ورکوي. د دې پېښې له کبله د ده په خبره یو نفر وژل شوی او پنځه تنه ټپیان دي، خو د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مشرو بیا هغه ویلي چې له دغې پېښې دوی ته روغتونونو ته لس ټپیان وروړل شوي او دوه کسه وژل شوي دي. په پېښه کې چې د پېښې سیمه کې چې عیني شاهدانو سره مونږ خبرې وکړې، دوی وایي چې د مرکشوب لی پاره زد نقیس سرګندونه کوي او مرکشوب لا زیاته خي. یو تعداد خلکو سره مونږ خبرې وکړې، هغه وایي چې دوی په خپل لیدل چې چلور مړی له دغه پیښې څخه، دوی په خپل لیدل چې امبولانسونه انتقال کړي او همدارس د ټپیانو شمیر هم زیات خي. نو اوس هم سیمه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا کله بند نه ده، رسنیو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ورشي او له سیمې څخه ول نږدې لیدنه وکړي. شاوخوا جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي، د پولیسو ګارنیزیون سربیره هغه ځوانان هم تر سترګو کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل امنیه قوماندانۍ او ګارنیزیون د شیعه مسلمانانو د ازادارۍ د مراسمو د امنیت د تامین لپاره دوی مسله کړې دي.
بله پردیس صاحب، د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا منلی او کنه دې منلی؟ څه ویل کېږي چې دا حمله به چا کړې وي؟
نه تر اوسه پورې خو زه چې په دلته د پیښې په سیمه کې ما یعنی امنیتي چارواکو په دې رابطه څه ونه ویل چې د پیښې مسؤلیت چا اخیستی په غاړه، خو تر دې وړاندې د دغه ډول پیښو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستی، خو تر دې دمه په دې رابطه باندې یعنی دقیق کومې سرچینې دا موضوع نه تایید کړي چې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی. خو په سیمه کې چې له خلکو سره مونږ خبرې وکړې او مشخصه توګه همدغه ازادارانو سره، دوی بیا هم شکایت لري او ګیله لري چې امنیتي تدابیر په هغه شکل چې لازمه ده جدي نه دي او دغه مراسم چې دوه ورځې نور به هم دوام کوي، نو دوی په یو شکل په ویره کې دي.
ډېر مننه. حدیث پردیس و په کابل کې ومو وردل چې په کابل کې ځنوژن کې حمله سوي ده. د امنیه قوماندانۍ مرستیال ویلي چې په دې ځنوژن کې حمله کې چې د تکیه خانې مخې ته سوي ده یو تن وژل سوي دی. د روغتیا وزارت ویلي چې دوه تنه وژل سوي او لس تنه ټپیان دي، خو عیني شاهدان ویلي چې دوی لیدلي چې تر دې زیات کسان په دې پېښه کې وژل سوي دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان اجرائیه رئیس په نوي ډیلي کې نن یو تحقیقاتي مرکز ته د سیمې د ثبات په اړه وینا وکړه. عبدالله عبدالله د پنځم پر ورځ هند ته لاړ او هلته د هند له چارواکو او سوداګرو سره بیلابیلې غونډې وکړې. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په نوي ستراتیژۍ کې له هند څخه غوښتل سوي چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
اجرائی رئیس خپل سفر په پای کې نن په نوي ډیلي کې د هند تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په افغانستان او سیمه کې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د اجرایی رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته خبرو کې هغه ټکیو ته اشاره وکړه چې اجرایی رئیس پر هغه په خپل وینا کې ټینګار کړی دی. د هند او افغانستان دوه اړخیزه اړیکې، د سیمې امنیتي وضعیت، اوسنی وضعیت، د متحد ایالاتونو د ستراتیژي تر اعلان را وروسته، له تروریزم سره مبارزه، په سیمه کې د تروریستانو د پناه ځایونو مسله، د تروریزم ملاتړ او د افغانستان له نظره په سیمه کې د یوې دوامداره سولې، د سیمې له هیوادو سره اړیکې او له سیمې ورهاخوا هیوادو سره روابط. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي کې چې د اګست په میاشت کې اعلان شوه، له هند څخه غوښتل شوي دي چې د افغانستان د ثبات لپاره هڅې زیاتې کړي او پاکستان تورن شوی دی چې ترهګرو ته یې پناه ځایونه ورکړي دي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د هند په تحقیقاتي مرکز کې وویل چې د واشنگتن په نوې ستراتیژي کې هغو هیوادو ته چې ترهګرو ته پناه ورکوي واضح پیغام شته. مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه وایي اجرایی رئیس تاکید وکړ چې د امریکا د متحد ایالاتونو د ستراتیژي له اعلان وروسته په یوه نوې وضعیت کې یو. د دې اعلان رواني اغېزې چې کوم زماني قید نه لري او ټینګار کوي چې ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان تر خپل کنټرول لاندې ولري، همداراز د تروریستانو ملاتړ کوونکو هیوادو ته ښکاره پیغام لري او یو نوی وضعیت یې رامنځته کړی دی چې په سیمه کې به ثبات زیات شي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د چهارشنبې په ورځ کابل ته د سفر پر مهال د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې دا ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه فرصت دی تر څو له تروریزم سره د روانې مبارزې له بهیر سره یو ځای شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
رویټرز خبری اجانس له حکومت څخه د ترلاسه شویو اسنادو په حواله راپور ورکوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې د ملي مسلم لیگ په نوم نوی جوړ شوي ګوند ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنکړي. دغه ګوند له افراطي ډلې لشکر طیبه او د دې ډلې له افراطي مشر حافظ سعید سره په اړیکو تورن دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
رویټرز خبری اجانس راپور ورکوي چې د سپتمبر په 22مه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ته په یو مکتوب کې سپارښتنه وکړه چې د یو سیاسي ګوند په توګه د ملي مسلم لیگ ګوند یا MML د ثبت غوښتنه رد کړي. ویل کېږي ملي مسلم لیگ ګوند چې نوی جوړ شوی له لشکر طیبه افراطي ډلې سره اړیکې لري. لشکر طیبه هغه ډله ده چې په ممبئی ښار کې د 2008 کال د حملې په ګډون په افغانستان او هند کې د ګڼ شمیر حملو مسؤوله ګڼل کېږي. د کورنیو چارو وزارت په خپل دوه مخیز مکتوب کې ویلي چې دا وزارت د دې ګوند د نوم ثبتولو ملاتړ نه کوي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون او د کورنیو چارو وزارت ویاندویانو د دې مکتوب استول کېدل منلي او تایید کړي دي. متحد ایالات د لشکر طیبه مشر حافظ سعید چې اوس مهال د جماعت دعوت اسلامیه په نوم خیریه ټولنه لري یو تروریست بولي، د ممبئی ښار د خونړۍ حملې اصلي طراحي ګڼي او هغه چاته چې د نوموړي په نیولو کې مرسته وکړي د $10 میلیون جایزې ژمنه یې کړې. سعید اوس مهال په پاکستان کې په خپل کور کې نظر بند دی او په داسې حال کې چې واشنگتن د نوموړي پر عدلي او قضایي تعقیب ټینګار کوي. د اسلام آباد زړه نازړه دریز په تیره یوه لسیزه کې له پاکستان سره د هند او امریکا د اړیکو د ترینګلتیا یو علت دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په خپل مکتوب کې د انتخاباتو کمیسیون ته لیکلي چې ملي مسلم لیگ او لشکر طیبه او ورسره تړلې خیریه ټولنې جماعت دعوه او فلاح الانسانیت بنسټ له یوې ایډیالوژیکې سرچینې څخه خړوبېږي. د ملي مسلم لیگ یو ویان له هرې ممنوع ډلې سره د ملي مسلم لیگ ګوند اړیکې رد کړل. تابش قیوم رویټرز خبری اژانس ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت مکتوب غیر قانوني دی. قیوم زیاته کړه د دوی ګوند کوم بس یا ټرک نه دی چې ثبتولو ته اړ وي. اژانس د ځینو سیاسي څارونکو او د پوځ د یو پخواني جنرال له قوله لیکي چې وایي د پاکستان په سیاسي ډګر کې ملي مسلم لیگ ته ځای ورکول د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د هغه پلان یوه برخه ده چې د دوی په وینا هدف یې سیاسي ډګر ته د پاکستاني طالبانو د مخالفو ډلو رابلل او له دې لارې له تشدد څخه د هغو اړول دي. د څارونکو رویټرز اژانس ته ویلي چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت دا مکتوب د ISI له دریځ سره په تضاد کې دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پیکینګ ته لاړ. د فبروري له میاشتې راپدې خو چې ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی د دویم وار دی چې د چین ته سفر کوي. د دغه جګپوړي امریکایي چارواکي د سفر مسأله احمد شیبر سره لیدل را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر چین ته په کوم هدف ترسره شوی دی یا کیږي؟
مننه سالی صاحب، د ازادي راډیو د خبر د څنګه د راپور په استناد ریکس ټیلرسن به له چینایي چارواکو سره د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په اړه خبرې وکړي. همدارس به د چین او واشنگتن ترمنځ د سوداګرۍ پر موضوع وشخیږي او چین ته به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د سفر په ارتباط خبرې وکړي.
او ولسمشر ترامپ کله چین ته ځي؟
تمه ده چې د نومبر په میاشت کې چین ته ولاړ شي. نن د سپتمبر 9 ده، یعنی څه باندې یوه میاشت وروسته. او البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په واشنگتن کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالي لیو یوندونګ سره د خبرو پر مهال واشنگتن ته د ولسمشر ترامپ ته سفر په اړه وویل. دی وایي موږ د ولسمشر ترامپ د مهم سفر په تیاریانو بوخت یو. موږ غواړو چې د دې سفر د اجنډا په اړه خبرې وکړو. په دې اړه به په څو نورو غونډو کې خبرې وشي. دا مهمه ده پرته له شکه چې شمالي کوریا به په بحث کې وي. سالیسه،
بله، په دغو درېو موضوعاتو کې چې تاسو یادونه وکړه، پر کوم یوې به زیات تمرکز کیږي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له چین دا تمه لري چې پر شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو لپاره بندیزونه سخت کړي. او پرون د ټیلرسن د سفر په درشل کې پیکینګ اعلان وکړ چې په چین کې به ټولې کوریایي کمپنۍ د شمالي کوریا البته د جنوري تر لومړیو بندې کړي. البته هغه کمپنۍ بندوي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو د کمیټې له لوري پر هغوی د سپتمبر په 11 بندیزونه ولګول شول.
بل شیبر صاحب، ټیلرسن نن له چینایي چارواکو سره ګوري؟
له ټاکلې اجنډا سره سم به سبا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او نورو چارواکو سره غونډې ولري.
ډېره مننه له احمد شیبر څخه. مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پیکینګ ته لاړ. له فبروري میاشتې راپدې خوا چې ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی، دا دویم وار دی چې د چین ته سفر کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ستاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم. دا شکولا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ مستاسره پلیکه کې مدا ازادۍ راډیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته ویلو کوم سلام وایم. او باقی د خپل دولت مشرانو ته او بیا خصوصا د وزارت صحت عامینا الهی لرو چې زمونږ ناړۍ ولسوالۍ ډېره پاتراک کې پراته ولسوالۍ ده لره ده. او هلته چې کوم کلینیکونه خلاص دي، دسه یو جراحي ډاکټر نه لري. پلار باندې موږ مرکز ته 4 ساعته، 4 نیم ساعته، 3 نیم ساعته پورې مزل لرو. او که څوک یو عادي په انډیکسم شي، او زیاتره خلک د دې مشکل سره مخامخ کیږي چې په دغه لار باندې راځي، لار هم خامه ده او رسیدګي نشي کولی. په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. که داسې یو زنانه بیماره شي، بل یو د جنگ په دغه کې کوم زخمي پیدا شي، لار بې امنیته ده، څوک نشي راتللی، رسیدګي نشو کولی. چې دغه زموږ یو دوه کلینیکونه دلته فعال دي، دسې کمزوري دغه صحیح فعال کړي. او جراحي ډاکټر هم ته راولېږي چې یو جراحي ډاکټر موږ په ناړۍ ولسوالۍ کې ولرو. والسلام.
زه سروان د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. نه پوهېږم چې د طالبانو په نامه یاغیان ولې دومره د عقل څخه خلاص دي چې په روزګان کې روغتونونه بند کړي دي. د دې نقصان ولس ته رسېږي. دولتي چارواکي خو خپل نظامي روغتونونه او ډاکتران لري، هغوی یې څه پکې څه دي، ولس یې زیان ویني. او طالبان خو په دې عمل سره د ولس د کرک سره مخ کېږي او ولس دې ته هڅوي چې د دې په وړاندې ملي پاڅون وکړي. والسلام.
ہلو، السلام علیکم. پکتیا چمکنی ولسوالی نا سمیع اللہ خلیلی سندر. افغانستان کی زیادہ تر پر بال خصوصا دا جنوبی ولایتوں پکتیکا پکتیا احمدار نگر غزنی ولایت سرکنہ دا اندازی زیاد کندو کپر دی دولت دا سرکنہ کپخا او اثری دول دور کی ترتو جو ولسونو دی تھگ را تک سن دی احواری شی.
دا ود ازادي رادیو د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړی و. په همدې خبرونه کې په یو مفصل راپور کې اوري چې افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې څلاست راوړنې لري. دا هم اوري چې په لوګر کې ځینی بڼوال وایي چې د انګورو باغونو یې مرست کړی او سش کالې پیداوار د نورو کلونو په نسبت کم دی. اوس څلور نیم بجې کېدونکي دي. دا مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله استانک زینورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تاییدوي چې په کابل کې په نننۍ چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او ډیر شنور ټپیان دي. د عامه روغتیا وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجرون نن ازادي راډیو ته وویل دا مرګ ژوبل عامو خلکو ته په هغې انتحاري حمله کې اوښتي چې د قلعه فتح الله په وم سړک کې شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا حمله غندلې او ویلي دي تروریستان د افغانانو ترمنځ یووالی له منځه نه شي وړلی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د جمعې په سهار د دولت د وسلوالو مخالفانو پر هغه کاروان برید کړی چې د بالابلوک ولسوالۍ څخه د بکوا ولسوالۍ په لور روانو. په دې حمله کې د فراه د امنیتي چارواکو په خبره دیرش وسلوال مخالفین وژل شوي دي. اخوا په بالابلوک کې تیرش په وسلوالو مخالفینو په افغان ځواکونو حمله کړې وه چې اووه تنه سرتیري وژلي وو. د روسیې پولیسو د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالني نیولی دی. ناوالني په انسټاګرام کې لیکلي پولیسو دی هغه وخت ونیو چې له کوره ووت او غوښتل یې ولګا ښار ته ټرین ونیسي. هندي چارواکو ویلي لږ تر لږه 22 تنه د ممبئی ښار د الفنسټن اورګاډي په تمځای کې تر پښو لاندې شوي او سا یې ورکړې ده. په دې پیښه کې چې د خلکو د ګڼې ګوڼې په سبب شوي دیرش تنه نور ټپیان هم دي. او د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم وایي غواړي د کردستان د خپلواکۍ په پار د وروستۍ ټول پوښتنې په اړه له عراق او ایران سره یوه ګډه ناسته جوړه کړي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس دې ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. په لوګر کې ځینی باغلرون کې وایي چې د انګورو باغونو یې مرست کړی او سش کالې پیداوار کم شوی. د لوګر د کرنې ریاست مسؤلان د انګورو نباتي ناروغي د سړې هوا له کبله بولي. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
سکال په خوست پکتیا او د هغو ولایتونو په خارونو او د میوو په مارکیټونو کې انګور لګ او بیې لوړې دي چې سوداګر ورته له لوګر انګور راوړي. د لوګر بڼوال یا باغلرون کې ازادۍ راډیو ته وایي چې سکال انګورو یو ډول نباتي مرض کړی او پیداوار کم شوی دی. د ذبیح الله په نوم د لوګر یو بڼوال وایي حکومت بزګرانو سره لازمه مرسته نه کوي او کوي چې بیا هم تخم کیمیاوي سره یا د نباتي ناروغۍ درمل داسې وخت ورکوي چې د کار او استعمال وخت تیر شوی وی.
والا موږ ته خو د دولت له خوا نه ایستو جوړ نه سوی او تر اوسه پورې موږ سره هیڅ کومک هم نه کړی. پر اوس کله موږ ته د هتشک په خاطر دوا راکړه، هغه په داسې ټیم کې راکړه چې هغه په درد موږ نه خورل کېده. دا ټیم د دوا پاشي په تیر شوی که انګور خبره په وبي نه ولې په ټیم کې هغه و نو بیا انګور ټول شي.
لوګر ته د انګور د رانیول لپاره د خوست پکتیا پکتیکا کابل او یو شمېر نور سیمو سوداګر ورځي. یو کس چې خوست ته د خرڅانه لپاره انګور وړي وایي
لوګر ډېر ښایسته انګور دی، موږ بیا وړي خوست ته. په خوست هر سوی هلته ډېر ښه سوی ووځي خو لږ لږ سخت کال باران ویلی دی، یو رقم مرض یې کړی دی، د ممیز لږ لږ خراب دی وینې.
د لوګر د ولایتي شورا استازی ډاکټر ولی وکیل وایي د کرنې ریاست دنده دا ده چې بزګرانو سره د دوی له روزنې نیولې بیا د تخمونو ترویش او د نباتي بیماری تر مخنیوي پورې مرستې وکړي چې نه یې دي کړي.
په دې برخه کې چې د کرنې مسؤلین وایي چې سمې شرایطو د انګورو محصولات کم کړي دي، دوی دې خپل پړه ومني ځکه دوی باید د حاخین زارعین او بالاخره بزګرانو ته ورکشاپونه ورکړي. په هغه حالاتو کې چې موسم باراني وي بزګران څه وکړي، په هغه حالاتو کې چې موسم باران ونه لري وچکالي وي هلته بزګران څومره اوبه ورکړي، په کوم وخت کې ورکړي. همدارنګه د مضر حشرات او د انګورو د محصولاتو په کموالي کې د هغوی په امراضو کې رول لري او د هغوی په محصولاتو باندې منفي تاثیر لري. د دې برخه کې باید دوی کار وکړي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومن وایي د انګورو حاصلاتو د سړې هوا له کبله زیان لیدلی، خو بیا هم ډېر نه دي زیانمن شوي او په بازار کې ښه بیه لري.
څه کال یو اندازه د سوړ اقلیم په وجه باندې زموږ باغداران متضرره شوله، خو بیا هم الحمدلله حاصلات ښه دي او مارکیټ هم ښه ده او شتون لري. نو موږ پلان لرو کوم چې اوس فعلاً د انګورو په باغونو کې دوی امراض لري، د دوی د مخنیوي په مخه باندې موږ ورکشاپونه ورته دایر کړو او همدارنګه به انشاءالله په راتلونکي کال کې د دوی لپاره د لیم سلفر استعمال سپارښتنه به په ټولو باغدارانو ته کوو.
یاد دیوی لوګر د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې ښه کرنیز پیداوار لري. د لوګر انګور، مڼې، زردالو او بیلابیلې ترکاری د خپل کیفیت له کبله په افغانستان او پاکستان کې ښه بازار لري.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د آزادی او اوریدونکو اونیز پروگرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. نن د اوسنی افغان حکومت د واکمنۍ درې کلونه پوره شول. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي چې د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې لاسته راوړنې لري او پرمختګونه پکې سوي دي. خو د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون چارواکي وایي حکومت په دغو کلونو کې پر داسې پروژو کار کړی چې په اوسنیو شرایطو کې د اقتصاد د ښه والي لپاره ګټورې نه وي. د چارو پوهان ټینګار کوي چې حکومت د بیکارۍ او د خلکو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره نور کارونه هم وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان 30% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او امنیتي ګواښونه هم د سوداګرۍ او پانګونې د لارې خنډونه یادیږي، د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد د ودې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې اغېزمنې ګڼي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د اقتصاد، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
در بخش تجارت و ترانزیت و اقتصاد،
در سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصاد په برخو کې سرګندې لاسته راوړنې لرو. نن زموږ پر مخ ګڼې لارې خلاصې دي. د چابهار له بندر نیولې تر اقینی او د اورګاډي پټلۍ، ځمکنۍ او هوایي لارو پورې، همدارنګه د منځنۍ اسیا د هیوادونو په لور د لارو د خلاصولو په حال کې یو او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په ښو اړیکو کې یو.
خاغلی مرتضوی د هرات په ولایت کې د سلما د بند پرانستلو ته اشاره کوي. وایي چې د اوبو د مدیریت په برخه کې هم ګامونه پورته شوي او اوسمهال د اوبو د لسګونو بندونو کارونه روان دي. افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ، اقتصاد او ترانزیت په برخو کې د پام وړ کارونه کړي او ځینې لوی اقتصادي پروژې یې د سیمې او په تیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو په مرسته افتتاح کړي دي. د ټاپي د پروژې پرانیسته، د اقینې بندر، د کاسا زر پروژه، د چابهار بندر د پروژې موافقتنامه، په هرات ولایت کې د سلما د بند، د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي پټلۍ، د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز او بیلابیلو هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه ورسره د سوداګریزو او ترانزیتي تړونونو لاسلیک کېدل د ملي یووالي د حکومت هڅې دي. افغانستان چې پخوا تر دې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د یو ناظر هیواد په توګه ګډون کاوه، په 1390 لمریز کال کې د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د ترانسپورټي ستونزو هوارول، د صادراتو او کورنیو تولیداتو زیاتوالی او له نړیوالو بازارونو سره د افغانستان یو ځای کېدل هغه اسانتیاوې دي چې د افغان چارواکو په خبره د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان له غړیتوب سره رامنځته شوي دي. که څه هم د ولسي جرګې د اقتصاد کمیسیون په اقتصادي برخو کې د حکومت هڅې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګېدل مهم ګڼي، خو وایي چې دغو کارونو په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو پر ژوند اغیز نه دی کړی. د دغه کمیسیون غړي فاطمه عزیز آزادی راډیو ته وویل
در اصلاحات اقتصادی درست اصلاح کارهایی کردن که شاید در آینده بتانه
به اقتصادی برخو که سمده چه یو لدکارون ایکلی او خواهی در افغانستان خلک پراتلون که نتیجه ومینی، یعنی در وسانه و علتیه و لپار پانگوانه نده شوی. در دیل عمل دغه مسئله سبب کیگی چه خلک لی اقتصادی پلاوه لیوی و رز نبله تا پتیت سطح کیشی. رازه در بیکاره کچه ومینو چه سوم رزوانان موزگار دی.
چقدر جوانای مور بیکار هستند؟
بلخوا د مالی وزارت د ملي عوایدو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي د حکومت د دریو وروستیو کلونو د هڅو په نتیجه کې ملي عواید زیات شوي دي. د دغه وزارت د عوایدو عمومي رئیس حبیب الله زدران آزادی راډیو ته وویل
زمونږ عواید د پخوانی وختونو کې هیڅ کله هم د 100 میلیارد افغانیو نه پاس نه وي تللي، مګر په تیرو دریو کلونو کې زمونږ عواید متوتر د زیاتېدو په حال کې دي. اول کال کې زمونږ عواید 2 میلیارد ته، پروس کال زمونږ عواید 2 میلیارد او دې کال زمونږ هدف چې م ټاکلی دی د ایم ایف سره هغه هم تقریبا 225 میلیارد افغانۍ ده او ډېر په اسانۍ سره مونږ انشاءالله دا هدف په لاس راوړو.
همدارنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغان حکومت د سوداګریزو کارونو او د صادراتو د پراختیا لپاره کار کړی او په دې کار کې تر 50% پورې بریالی دی. د دغه خونې مرستیال خانجان الوکوزه وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د حکومت له هڅو سره سره اوس هم د سوداګرۍ او پانګې اچونې په برخو کې یو لړ ستونزې شته.
یک اراده وجود داره د دمی دولت، اما مشکلات مالی
په دولت کې اراده شته خو ستونزې هم شته. تر اوسه نامنی هم جدي ستونزې ده چې د پانګیا چونې د لارې خند کیږي. د پانګونې او خصوصي سکتور په مخ کې فساد، د برېښنا او ځمکې نشتون نور ستونزې دي چې لا هم شته. که صنعتي پارکونه جوړ شي نو ټولنیز او زیربنایي خدمتونه یې نشته.
خاغلی الکوزه منی چې حکومت ورسره د ستونزو په هوارولو کې مشورې کړې دي. د چارو پوهان وای حکومت په ورستیو دریو کلونو کې د سترو اقتصادي پروژو لپاره زیاتې هڅې کړي، خو اقتصاد ورسره لازمه پراختیا نه ده کړې. د دغو کارپوهانو له ډلې قادر جیلانی وای چې حکومت باید په دغو برخو کې لا هڅې وکړي او هغه کارونه ترسره کړي چې پیل شوي دي.
زمونږ د انکشاف ملي یا NDS استراتیژي باید په سمه توګه تطبیق شي. پنځه کلن اقتصادي استراتیژیک پلان چې حکومت په لومړیو کې د دې دعوه کوله چې دوی دا پلان جوړ کړی ده، او خپل منشور کې هر یو کاندید په خپل منشور کې هم د دې یادونه کړې وه، نو دوی کولی شي چې دا ټول خپل پلانونه تطبیق کړي.
دې ټینګار کوي چې حکومت د په پاتې موده کې د نورو مسایلو ترڅنګ تصدۍ او د نساجي فابریکې فعال او له دې لارې د خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي چې د خلکو په ژوند کې بدلون راشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې له 200 افغان سوداګرو سره هند ته تللی چې هندي پانګوال په افغانستان کې پانګونو ته وهڅوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. بیا مو د پیغامونو د خبرې دوه وخت را ورسید چې دا ونې د روزګان ولایت خلکو ستونزې اورو، او په تیر بیا د روغتیا په برخه کې به د چارواکو ځواب هم اورو. مخکې تر دې چې دغه ولایت ته ورسو د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې به هم اورو. لومړی د کندهار ولایت څخه د یو محصل غوښتنه اورو.
احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د افغانستان اجرائیه رئیس هندوستان ته په راتلونکي کې سفر کوي، نو زما د یو محصل په توګه د نوموړي نه هیله دا ده چې د هندوستان څخه د کندهار ولایت زده کوونکو لپاره علمي بورسونه وغواړي، او تر څنګ یې په کندهار پوهنتون کې د هندي ژبې د ادبیاتو څانګه پرانیزي، ځکه چې دلته به د هندي ژبې زده کړیالان پیدا شي، او کندهار پوهنتون به د هندوستان د پوهنتونونو سره نږدې اړیکې پیدا کړي، او بیا به زموږ هغه زده کوونکي او استادان چې هندوستان ته د لوړو زده کړو لپاره دي د لا ښو نتایجو درلودونکي به وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقت د کنل ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زما د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدي صاحب څخه غوښتنه دغه ده، که غواړي تاسو شفاف انتخابات وکړي نو ښه لار دغه ده چې الکترونیکي تذکرې دې زر د زره باید توضیح شي. نور موقع نیسم. آزادۍ راډیو زند آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زیو معلم ده لنگران نتاو شر په تماس کې ویلای چې دا زما پیغام او سلام بانو اول رولا غنی او سرور دانش ته ورسوي. رئیس جمهور او دی وزیر معرف ته هم ډیر درخواست وکړي چې هغه چا چې نشان شو او ته خو دوه دوه زره حواله کړي، او دغه نور خواران چې اضافاس او دوه اضافاس او چې د معرف په همدو پخوانه راټینګ وو دو ته هیڅ چا د سړي په سترګه نه دي کتلي، او یا یبقای قدم له علیده دغه دی چې دا یبقای قدم دا مرض به کله د معلمین نه ختمېږي. نو هیله ده از ما پیغام د ټولو معلمینو په نمایندګۍ سرور دانش او رولا غني ته ورسوي، او نور خو بس د الله سره ده. السلام.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا سمکنی ولسوالی نه سمیع الله خلیمی تم در خبرې کوم. سعودي عربستان حکومت څخه غوښتنه لرو چې د افغانانو لپاره ویزې پرانیزي تر څو افغانان هلته د خاص د فرضې ادا کولو لپاره هم لاړ شي او کاروبار هم وکړي.
سلام علیکم. که هیله د ازادي راډیو خوشحال کاران د ازادي راډیو خبرمنو اوریدونکو ته ډېر مننه چې تاسو په خبرونه کې وخت راکړی. بیا مالک سره غلې نه خارې لوطا سرویس د زاول ولایت د چفان ولسوالۍ د سید نوی د بسیار نکلی اوسیدونکی یم. اوس مهال فاصل له کندهار ولایت عینین څخه فاصل په اړه کې یم. د ځنګلي پیغام ښاغلی رزم خوشته هغه د هېواد د مشکلاتو په اړه په افغانستان کې په هر ګوټ کې په هره سیمه کې مشکلات ډېر دي. هېوادوال ډېر له ستونزو سره مخامخ دي. خو بالاخره د اتفاق ولسوالۍ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه په دې اړه ما ډېر پیغامونه پرېږدي. نو متاسفانه بد وختانه شورل شي زه سامان نه بچېږي. نو زموږ د اتفاق ولسوالۍ مشکلات لومړی غټ مشکل د سړک مشکل دی چې له ولسوالۍ څخه تر کلات مرکز ده پورې مېرمنې او ماشومان او داسې نور انځوران کله په روغتیا حالات کې، کله چې روغتون ته رسو، شبخانې ته رسو، تر ډاکټر پورې، هغوی په روغتیا حالات کې خو د لارې د خرابتیا له امله چې هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. له اوو بجو څخه تقریبا تر څلور پنځو بجو پورې د یوې ورځې پر مخ سفر دی. نو لاره ډېره خرابه ده، غټ مشکل د لارې دی چې هېوادوال ډېرو سره په ستونزه کې دي. دوم داسې به کوم مشکل دی چې د یوې خبرې دپاره ولس عام ولس ټوله راځي او زابل ولایت تشریف راوړي. مننه چې ماته وخت راکړې. تر دې ځلیک تر ځم د خدای په امان شې. چاري
بلې سلام علیکم. زه قدرت الله د هلمند ولایت زده په تماس یم. وګوره په هلمند ولایت کې پروژې پیل کړي سړک ورکړي وو فامنه تر هغه دې طالبان سړي دې بالا خدا نو نو د شان جوړ کړي بالا خلک ته کار پیدا کړي. خلک به کار دې په خپل دې کار غوړه کارونه راو بس دې کارونه دې شي دې نه کار ته نشي څه سرکان او شان جوړ کړي. وو فامنه تم نشي جنگم نه سر نه پیغام نه شي. راځي چې دې رمنه.
الو السلام علیکم. جزاوی رادو اوریدونکو کارکونکو ته او ټول نمائندګانو ته سلامونه کوم. د زړه د کومې پاسته سلام امنګ د جلال آباد دی بشدو د شاري د سراچی سي مینه تاسو سره په اړیکه کې. نو زه مونږ دغه د میدان لارې سره ډېر مشکل لرو. د افغانستان د دولت نه د اجرایي رئیس نه د اشرف غنی صاحب نه غواړو چې په دغه لاره کې مونږ سره همکاري وکړي. شپېلس بجې دولس بجې مریض اچولی مونږ ته په دې لاره نه پرېږدي. هغه لاره ډېره خرابه ده، ډېره اوږده ده. د مونږ مریض بله شپه مونږ دغسې مونږ په ګاډي کې اچولی او بیا په لاره باندې مریض راته او د بیسک ملاتي سره وفات شو او بیرته په لاره کې راتاو شو. نو د خدای لپاره د الله لپاره د غلاره دې مونږ ته خوشی کړي. د میدان سره لاره نه دا د میدان خلکو ته تکلیف نشته په دې لاره کې. چکې مونږ ته تکلیف او اندېښنه رنځ راکړې. وسلام.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلی نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مدزله د کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته وایم او بیا ټول اوریدونکو ته. د ازادۍ راډیو د ښه خبرونه او په زړه پورې خبرونه د غریبو خلکو د عوامو خلکو غږ خپروي. اني دولت ته رسي عام ارزيتي او هر ملک رسیږي. بعد د سلامه زمونږ د حکومت ته دا خواهش او دا تقاضا ده د حکومت نه چې دغه په بازارونو د افغانستان کوم بازارونه دي په دغه بازارونو کې او په دې لارو کوڅو کې سیاسري ناسي دو سره ماشومان درې او څلور ماشومان او دغه لوس لغړي او په سرو غرمو باندې اچولي او په سره ځمکه باندې تودز مکه باندې پراته او دغه تر تاقي وخي او چغي وخي او دا په دې خاطر دوه چولي لوس لغړ چې دوی ته به څوک یو لس روپۍ پنځه روپۍ واچوي هغه به موږ په خپل ګټه او په خپل جیب کې واچو. دغه حکومت ته زمونږ د دغه غوښتنه او تقاضا ده چې دا خلک منیږي او که چېرته حکومت دغه خلک نشي منی کولی نو دغه یو څه ورکړي چې دغه لارې کوڅونه پاسوي. دغه ډېر ظلم او زیاتی روان دي د ماشومانو سره. او بل هم دغه غوښتنه او تقاضا د دولت نه چې هغه خلک چې د افغانان په پاکستان کې نیول شوي دي مړه ژوندې ورکړي. اسناد ورسره دي، سره د اسنادو ورکړي. هېڅ پته نه لګېږي، نه یې د جیل پته لګېږي او نه یې د کوم جیل خاني پته لګېږي. زمنګه د کم د افغانستان کم خلکې کنسولګری دی په پاکستان کې هغه ته زمنګه دا خبر دی چې د افغانانو پښتنه وشي دا خو دې بې رحمانه توګه باندې خلک نیول شي دي چې دا خلکو غم ونه نیول شي نو دا خو کم نیول شي دي کې به شي چې ټول افغانستان هم دغه ځان مړي ژوند دی وشي او هیڅ پته به نه لګي. وسلام الله دې وکړي چې زمنګ دا پیغام نشر شي.
بل السلام علیکم. سره پکار خنور لا خوشبخت منګل ما پکتیا ولایت څنګه نه نو دا سی ټمړنی ځل مې پیغام کې سی چلرم چې زه خاصه د ځوانانو څخه یو داسې هیله لرم چې زموږ ځوانان که په هر بخش کې دي باید ډېر بیدار او ډېر د احساس نه ډکه دنده او وظیفه وکړي. باید خپل مسؤلیتونه زموږ وکړي، زموږ لوړ فرو وپېژني چې موږ مسؤلیت څه دی، موږ څه باید وکړو، څه لازم دي د خاورې لپاره. السلام با احترام.
حیات خان احمدی د جوړې سرسلم یم. ورور از نو سمې چې څنګه دغه ده چې دغه د سران زده دا چې در وخت یې درمل خرڅي، نو زه دا وایم چې حکومت وایي چې په دغه پسې یو کمپاین او بچي وایي چې دوی دغه ته دغه چې د دوی سه انتظام وکړي هلته دتري مستق پایکړی دی نه دی په پایکړی همدا شری ان تکشینی ورزم شنه مالا ډاکټر مالا به دوا ور کوم. نو دا چې ډاکټر راځه چې دا نه دی ته کیږي چې واسې دی د پښتورګ دوا غت یا دی دا صاحب دوا غت کی انا را چې خوړه د کوم غت نه نه پورته کی دراغه د خپل خوند خراب کی. نو زه دا غواړم چې به چې دا په حکومت کمپاین دا کی چې انسان د دې باندې دا د وخت کې بر مقصد کی یا دې چې انسان وخت کې دا ډاکټر نه ډاکټر څه کوي دا کوي نو مز خلک څه کوي چې دا روان دی نو یې روان دی او پاکستان روان دی نو خدای ډاکټر دی نو بایس دی دا مرزان ته باور وکړه کوارت په خپل کې یو ډاکټر دی چې هغه د نیګه ډاکټر دی بل دوا نه درکوي خو څنګه هم چې مزه یو ګوري شار دی یو ګوري دې د سوای چې ورته ما کار نه دی وبل ډاکټر ته ورته نو زموږ ډاکټر نه راکم دی ورور چې نو ورته د هر مرزي علاج دی کولای شي خو سر درد په حساب مرزي تکلیف څه ورته تکلیف اتا چې یو مرزي په بدن کې تاسو راي انسان له څور غله دی د نجه د نه توجزه دا تکلیف اول خو دې د وسایل له خوا سم بغه دی وایي چې خپل وسایل پیدا کړي او بار بار دې ته مرزي مرنيږي او کدي دا چې څنډه ماینات کې کبه توایو ماینات راو کدي نه وایي ولې خو دې بس ته مرز والا ګوري تاسو په کینځه د کیچې دی لاس مرزانو ګوري ورور نه پیغام ده.
السلام علیکم جو د لوید له لوګر نه خبره کوم د ما خبره باید واجب د زراعت ورسو فی الهاله پس سره څو چې تاسو غاخ د خلکو غاخ خبروي د ما غښتنه داده چې واجب د زراعت نه د ما د غښتنه ده چې په لوګر کې مقصد اول پټول افغانستان کې مده حل ده په لوګر کې په ټول کورو کې هغه 15 پوره ځایمه کلری وسلو کې اته فور ارحسونه لري داخله کولای شي چې ما یې نوروږي دا خو د تا غیته ضرورت لري چې داخل کو ته فکر لږ وار کې خلک په درې خلک قرضه لچا واخلي کومه مشتي قرضه واخلي هغه د ما یو نظر کوم د دې چرګانو فارمونه یو خلک ته یو غیبه چې توار کې خلک په خو درې دغه د ما نظر ولا دی چې د ما نظر سره وجد د راته پر ورسوي او بل د کابل راځونه باید دوی په ځندې خبرونه ولري په ورځ کې یو ساعت یا نیم ساعت یا پندلس درخه چې خلک څنګه تیروي چې تخمو په څنګه تیروي د دوايي په څنګه تیروي دوی یو ډاکټر ولري دا خو دا څه مونږ ته نه راته نورم په مخه تا.
السلام علیکم زه عتیق الله د روزګان ولایت شي د اساسو رسوالۍ اوسېدونکی یم. نو زه افغان د سیم خدا چې په صدر ویشتم د نهمې میاشتې په دې مسؤلی یم چې بنده سوې ده اوسه پرې بنده ده. زما د افغان د سیم د شرکت څخه دا هیله ده چې دغه زموږ خبره بېرته راپانه کړي ځکه چې موږ ډېر په مشکل کې یو او کله چې مو کار اوسي زنګ چاته ووهو نو غره ته خېږه د بلې ولسوالۍ ښځه د په غره کې کار کوي د همغه ځای څخه د چا سره اړیکه نیسو. نو هیله کوو چې دا ښځه ژر راته پامه کړي. ستاسو د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي د خدای په امان ښه وخت ورته غواړو.
السلام علیکم زه جراوت ورسوالۍ څخه خبره کوم. ته دغه طالبان په موږ شک کې رښتې ملي چې موږ یې نه یو دی الله شنه شي دا نو ستر مقامات صدا غوښته د وروره د حکومت هم تکان کوي ترڅو چې ګرد سره یې وزن دا اوس موږ څو خدای ته امان.
مننه دوستانو تاسو پیغامونه مو واوریدل. د روزګان ولایت د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو څخه په تکلیف دي. د دوی ستونزې به د دوی په ځخ کې واورو.
دې لپاره راغلی وم چې مریض مې راوستلی دی، دغه یو پارچه مې ویل ده د شورنګ د منځ کې سم راوستلی دی، مورکا ودلته د وینې پارچه د مینات پارچه راکړه، نو هغه چې دغه تړلې ودم د وخانه تړلې ونو وز بازار ته ځم چې ولته مینات ولته طالبان خبر راکړي دي کڅنګ دي چې مړي اجازه ورته ونه کړ کچا کار کړو بیا شکایت وکړ.
دا مریض ما راوستل دی چې وس دا دی پیلانې بیا یې کوړه دلته د سجیر شجر روانې وي چې خپل پیوازان د باندې وتلی و دی بیا ساتره روانې وي د باندې په دروازې په خولي کې عسکرو ته ولاړ دی د پیژدن د خوا چې ووزی هغه ته وایي چې بیا مرزي د خپل پیسې د هر چا سره چې نیمه کې په دې باره کې سر دی خلاصو کې د رئیس صاحب سره کې کړه طالبانو سره کې سر دی خلاصو د خپل پیسو غم نیول دي داس ما غم نه دي نیول دي که داس ما غم نیول وای یاس ما د ورس غم سره وای د فرمانه کوي چې شبخانه بندک او که دره کمی سر دی خلاصو چې والي صاحب ته په وژنګ دلته شبخانه بنده دا خو ته سبب واچو ولسوالی لاک ولسوالی بازار راځي چې لاک وزه سبب واچي لاک کندک سبب پر کومنانی امر کوي چې دغه کبانک ته خولي طالبه.
البته طالبانو له څور زی رئیسی په روزګان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې چې ساحه د مرکز ترنکور تر 300 متر پورې رسیږي د ټولو روغتي کلینیکونو فعالیت بند کړی دی چې لعملې د سیمې خلک د روغتي لپاره ول سخت ستونزې سره مخامخ دي. په همدې اړه نوریاس نوري د روزګان د ولایت له رئیس ډاکټر خناقه میاخیل سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلی چې د تړل سوي روغتي کلینیکونو د بیرته پرانستلو لپاره څه حل دي لیکل دي؟ شغله میا خلوي
په ولسوالۍ کې اکثره کلینیکونه تړل سوي دي. زه دا مننه کوم دا موضوع د مقام ولایت د عام روغتي د وزارت او د نور مسؤلینو سره هم سره کې کړی دا د طالبان سره هم په تماس کې تر څو کولای هغه د غوښتنې چې هغه د عام روغتي د وزارت په توان کې بیا هغه ورته اماده کړو بل سره د دې سره تفاهم ته ورسیږي او دا کلینیکونه خلاص کړي.
طالبان څه وایي؟ د طالبان غوښتنې څه دي؟
د دې درې غټې غوښتنې دي. یو دا ده چې باید پرسنل په جذب کې کاغذ تخنیکی کې غیر په تخنیکی پرسنل په لوړه کچه د صحت سکتور کې باید ژوند خو باید په مشوره وسی او بل غوښتنه دا ده چې په درې تاهم کې جرایي خدمات باید آماده شي او خاص روزګان د بل په مرکز ترنکور کې سرمرغاسته خره او په شهید اساس کې ده او بل هغه ځای نه چې سینې صحي دي یا تاسو صحي خدمات رسای نه ستال ته باید صحي خدمات خلکو ته آماده شي.
طالبانو دغه غوښتنه د خلکو د سیمې د اوسیدونکو لپاره دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي او په دې کې د دوی ځینې ګټې هم انغښتې دي.
خو زه د دې په اړه څه نه پیګم کوم غوښتنه چې موږ سره شریک کړي دي هغه وایي چې دا د خلکو لپاره دی او باید سی خدمات ورته آماده سي جرایي سرویس فال چې په دغه ځای کې او خلکو ته باید لاسرسی پیدا سي دوی دې سي وایي.
په مجموع کې څومره کلینیکونه د دوی تر کنټرول لاندې ساحه کې بند دي؟ مخکې داسې راپورونو کې ویل شوي وو چې که څه هم اکثرا چارواکي دا نه مني چې طالبان د اروزګان د ډېرې برخې خاوره تر خپل کنټرول لاندې لري. اوس داسې معلومیږي له دې کلینیکونو نه چې د وسلوال طالبان پر ډېرو سیمو کنټرول لري. دغه وضعیت خو تقریبا په اروزګان کې له ډېرې مودې راهیسې په دې شکل باندې روان دی. مخکې مو څه تدابیر نیولي وو؟
مخکې دا ستونزه نه وه. هغه کلینیکونه چې دوی سره دي هغوی تر موږ صحیح پرسنل هلته هغه کلینیکو کې صحیح خدمات اجرا کول دوام ورته لېږل او د عامې روغتیا د وزارت ستاندرد کوم پکیجونه چې دي هغه مو تطبیقول هلته. نو اوس دغسې مشکل پیدا شوی دی چې ګویا تاسې باید دغه درې غټې غوښتنې زمونږ ومنئ تر څو چې بیا موږ دغه کلینیکونو ته بېرته اجازه ورکړو د صحیح خدماتو د عرضې لپاره.
میخیل صاحب، تاسو د طالبانو له استازو سره په سیمه ییزه کچه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړئ چې دغه موضوع حل شي او که چیرې د طالبانو غوښتنه د رهبرۍ د شورا په سطح باندې مطرح شوې ده په اروزګان کې؟
خب دلته دوی خلک لري په دغه ساحو کې چې دوی هلته وجود لري د هغوی عام تلیفوني ته مسول نیسي زمونږ هغه مؤسسات چې دلته صحیح خدمات مخته دي یا مسولینو سره او هم د خلکو په واسطه هم موږ ته پیغامونه یا مسیجونه رالیږي چې تاسو باید دغه کارونه وکړي تر څو چې موږ بېرته دغه کلینیکونه خلاص کړو.
د اروزګان دغه اوسیدونکي چې اوس له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، دوی څه لار لري؟ نورې لارې شته ده؟
دا ستونزه د وزارت په کچه د افغانستان د حکومت مشرتابه سره البرزه مقاماتو سره حتی امنیت سره شریکه شوې ده وبګوري چې کومې غوښتنې د عامې روغتیا د وزارت په وسه دي او دا په پوره کې ورته تر څو چې موږ وسو کولی هغه زموږ ډېر خلک چې اوس د صحیح خدمات نه بې برخې دي هغوی ته بېرته صحیح خدمات رسوو. او یو شی زه غواړم چې اشاره وکړم که هر هغه وخت کې چې زموږ کلینیکونه بند وي تاوان یې زموږ ماشومانو ته فاین مریض ته او بل اخر هغه کسان چې لوړ عمر لري هغه ته سیږي او دا یو ستر مشکل ده.
د روزګان د روغتیا رئیس ډاکټر خنقا میاخیل و. دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو مسؤلینو رسوي. د پیغام ثبتونکي دستګاه د ټلیفون شمیرې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته اعلانېږي، درسره ویلې کوي. له خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.